هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ و یا چرا بیشتر خانواده ها فرزندانشان را در سن خرد وادار به ازدواج می کنند؟ عواقب ازدواج های زیر سن و اجباری چی می باشد؟ و سن مناسب برای ازدواج کدام سن است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ازدواج های زیر سن یکی از پدیده های ناخوشایند و رنجاور بشری بوده که گفته می شود از اوایل زندگی بشر تا اکنون ادامه دارد. این پدیده به گونه بسیار گسترده و وحشتناک به علتها و مشکلات مختلف در افغانستان هنوز هم اتفاق می افتد. بیشتر کسانی که قربانی ازدواج های اجباری و زیر سن می شوند دختران و پسران هر دو می باشند، اما دختران بیشتر آسیب دیده و به مشکلات بزرگ دچار می شوند. به باور مردم ازدواج های اجباری و زیر سن عموماً به دلیل فرهنگ های سنتی و نادرست، فقر و بیخبری مردم و خانواده ها که آگاهی درسته از اسلام و حقوق کودکان ندارند صورت می گیرد. گفته می شود یکی از دلایلی که خانواده ها را وادار به این که دختران و پسرانشان را خردسال و زیر سن مجبور به ازدواج کنند نبود برنامه های سرگرم کننده، مکاتب، پوهنتون ها و برنامه های هنری می باشد و این خود سبب می شود که جوانان دیگر فکر برای آینده نداشته و تمام افکارشان را ازدواج و تشکیل خانواده فرا می گیرد، در حالی که آنها هیچ فهمی درباره مشکلات و مسئولیت هایی که قرار است با آن روبرو شوند ندارند. سکندر سپهر استاد پوهنتون است. او میگوید ازدواج های اجباری یا زیر سن عوامل مختلف دارد.
عامل نخستی باز هم موضوع اقتصادی است که خانواده ها در زیر خط فقر هستند و اکثرا حتی شما از طریق رسانه هاش و شبکه های اجتماعی میبینید که مردم مجبور میشن گرده های خود بفروشن، دختر های خود بفروشن، اولاد های خود بفروشن. ایخ و کسایی که در افغانستان زندگی میکنه اینا هم نمیتونن از این عمر مستثنا باشن. وقتی میگن تنگ آمد به جنگ آمد مجبور میشن جگر باشه های خود سن قانونی هم که نرسن مجبور میشن در ایسا یک مقدار پول به ازدواج تحمیلی یا اجباری نابزیر بسازن. عامل دیگه هم هست که او عامل بعض از خانواده ها فکر میکنن و چه فکر چی که حتی اپاد میبینن میشنون که در صورت دخترهاشان نخانه باشن مبادا افراد زورمند تفنگدار بیان و تحمیلی و گونه تحمیلی اینا رو مجبور بسازن که دختر خود نکاح از در بیاره که چون این گپا هر روزه در افغانستان به وقوع میپیونده و این تبعیض که نهایت در آور است برای خانواده ها اونا هم عرب من جبریز به سلام نگذیر میشن این کار رو بکنن. مسئله سوم از این که دخترها جان در خانه هستن و مکتب نمیخوانن از طرف رفت به بالا صرف ده بودن، یازده بودن، نو بودن، هشت بودن باوالی به با مشکلات روانی مواجه هستن. بگن به خاطر از اینکه از این مخمسه بیرون شوند، از این تراژدی بیرون شوند، لازم میدانند که حداقل دخترهای خود به ازدواج مجبور بسازند.
سکندر سپهر همچنان می افزاید ازدواج های اجباری و زیر سن عواقب خیلی ناگوار دارد که دو جوان را با مشکلات زیاد روبرو می سازد.
طبیعی است که ازدواج های زیر سن عواقب نهایت متشه می تواند داشته باشه. از جمله ده ها واقعه را بادم شمال و شاهد هستیم که دخترها دست به خودکشی زدن و مخصوصا دخترهایی که درس خوانده هستن می خواهند و ازدواج های که علاقه من نبودن دست به خودکشی زدن. همچنان برای تولید نسل، برای تناسوی بقا، برای دخترهای زیر سن که اونا کودک هستن عواقب نهایت متشه سیگه با بار میارد و زندگیشان به خطر میفتن و ده ها موارد دیگه هم متاسفانه در این جریان با وقوع میپیوند در زندگی خصوصی و شخصی از یا سن قانونی در صورت کشورهای علمی علاقه ما بررسی کردن، پژوهش کردن و دختر خانم ما اکثرا 18 یا 20 است، برای بچه ها از 25 تا 27 28 گفته شده.
یکی از دلایل ازدواج های زیر سن رسم و رواج های ناپسند است که در جامعه ما به فرهنگ مبدل شده است. همیرا آرزو به این باور است. او می گوید خانواده ها باید در مورد عواقب ناگوار ازدواج های زیر سن فکر کنند و بگذارند فرزندانشان به سن قانونی برسند و بعداً تصمیم به ازدواج بگیرند.
دلایل های مختلف داره، از جمله فقر، رسم و رواج، دختر به خانه نمانه، بیداره ازدواج صورت میگیره و رسم و رواجی که ما و سرمان داریم باید دختر پسر رو سی کنن. جمله یک فقر است که مربوط خانواده دختر میشه که میگن که دختر ما را باید بدیم و ازشان پول بگیریم و دختر به سن خورد به پیسه بسیار گزاف عروسی میکنن، ولی از پیامدهای که در آینده پیامدهای ناگوار که در آینده سر رای از یا قرار میگیره اطلاعی نداره. همچنان بعض از مردم میگه دختر بچه به بیروه نرن، باید ازدواج صورت بگیره و شان میگه ما باید ایره عروسی کنیم یا ازدواج کنن که ما اولادشان ببینیم یا نواسه خود ببینیم، این دست مرواج صورت میگیره. اما نمیفهمن که وقت او دو طفل عروسی میکنن یا ازدواج میکنن اونا از زندگی چیز نمیفهمن، از زندگی مشترک چیز را درک نمی کنن. به می خاطر است که اختلاف هایی که بوجود می آید بین از اینا بین خانواده ها مشکلات زیاد می شه، حتی سبب طلاق می شه، سبب خودکشی و خودسوزی می شه. به می خاطر است که باید خانواده ها فامیلا زیاد متوجه باشن و اجازه بدن تا دختر خانم و پسر خودشان تصمیم بگیرن و سن قانونی خود برسن، افراد مفید در جامعه تمام شوند تا بتونن زندگی خوب و راحت داشته باشن.
یلدا غفوری میگوید در کشورهای دیگر اولویت جوانان ازدواج نه بلکه تحصیل است و هر زمان یک جوان به سن قانونی برسد و تحصیلات عالی داشته باشد به خوبی میتواند زندگی مشترک و موفق بسازد.
به نظر من در افغانستان بسیار همگی در سن خرد ازدواج میکنن. اگر ما کشورهای پیشرفته و انکشاف یافته را ببینیم، افغانستان چون کشور در حال انکشاف است، اما کشورهای انکشاف یافته را وقتی ببینیم سن ازدواجشان شاید 30-28 و یا 26 باشه، چون اونا حتی دوره ماستری خود تمام کرده و بعضشان حتی دکترا گرفته بعد از ازدواج میکنن. یعنی میارات از اونا به ازدواج بعد از دوره تحصیل است و هر قدر یک آدم تحصیل کرده باشه اما قدر بعد از او ازدواج میکنه. اما در افغانستان یک دیدگاه کاملا نادر است که میگن سنش بزرگ میشه. دال که فکر کنم تمام دختر خانم یا پسر باشه دختر باشه در سن 22-23 میتونه تحصیل خودم مکمل دوره رسانس خودم خلاص کنم و فکر نکنم که هیچ مشکل در این زمینه وجود داشته باشه.
بارس حسرت استاد پوهنتون است. او میگوید خانواده ها میخواهند مسئولیت خود را در قبال فرزندانشان ادا کنند، اما خانواده ها باید بگذارند تا فرزندانشان به سن قانونی رسیده بعداً آنها را کمک و همکاری نمایند تا یک خانواده خوب تشکیل دهند.
ما در یک جامعه زندگی میکنیم که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستند تعداد از فامیلا، و این فقر جنسی نه تنها از پدر انتقال پیدا کرده به پسر، و این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین، اولین کالتان، اولین مرحله تانی است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که خلاص شد. یک داد میگنه مسئولیت ما باید ادا شوه، یعنی بچه برای آرسی بکنه و بچهش باید آرسی بکنه تیز خلاص شوه که مسئولیت باردوش فامیل کسی خلاص شد، از پدر خلاص شوه. و اگر مثلا در بسیاری از موقع شما ببینین که وقتی که یک دختر را تعیین میکنن، یک دختر میخوان، هیچ از پسرا پرسان نمیشه، از دخترها خوب بیخی پرسان نمیشه. ببینین ما یک چیز دیگر به فامیلا میگم، من فامیل دارم، من عوض آرمان چی؟ شما میخواین در سن پیری تانم عشق تانم بالای دختری که او از خانم کسی دیگه است، یا بالای پسری که او شوهر یک کسی دیگه است برآورده بسازید، یه اشتباس. نباید پدرها خانم بگیرن، یعنی خود پدرها خانم بگیرن و به فکر خود خانم میگیرن کورو باد و بچه خود عطا میکنن. این یک گپ اشتباه است. فکر بکنن خوشی و علاقمندی، خب یکی از مسئولیت های والدین یا پدر مادری است که خوشی اولادم میخواد که در آینده اولادش یک خانواده خوب ایجاد بکنه.
ازدواج های اجباری و زیر سن بین جوانان نه تنها که برای دو جوان یا همان زوج مشکل به بار می آورد، بلکه باعث می شود تا اطفالی که ثمره آن ازدواج هست نیز درست تربیت نشوند. حمید به این عقیده است. او می گوید بهترین سن ازدواج زمانی است که یک جوان تحصیلاتش را به پایان می رساند.
در من ازدواج های زیر سن دلایل زیاد دارد. افغانستان عمدترین دلایلش می رسم رواجه در بعض ولایت های ماست که از این قدیم این رسم رواج مونده که دخترهای خورده و بچه های خورده آرسی میکنن و مشکلات زیاده را در آینده با وجود میاره. زمانی که اینا بزرگ میشن یا کلان میشن، زمانی که از چند سال از آرسی زیادتر میشن، یکی دیگه خسته میشن و نوز میفهمن که رسم رواج چیز، زندگی چیز، این جنجال ها را به بار میاره که در از مدت تا باعث جدایشان میشن و طلاق میشه و مشکلات خانوادگی است. اگر اینا اولاد میداشته باشن، مشکلاتی که یا مجار جنجال که یا میداشته باشن سر روی اطفالشان تاثیر میکنه. این مشکلاتی است که متاسفانه از دواجه زیر سن ببار میاره. به نظر من بهترین سن خوبه نمیست که یک جوان تحصیل کنه، مکتب خلاص کنه، پنتونه تمام کنه، بعد از این باز امو زندگی خودم. و یک مطل داره میگه اول خانه را پر از زر کو، بخیلمت یک چیز میگن باز فکر زن کو. اینمی سن 25 از 25 به بالا بهترین سن از به وقت ازدواج. پیش از او دیگه اونم مشکلاتی است که امروز متاسفانه بیشتر در جامعه ما دامنگیر همه فامیلای است و بیشترین علت شما می ازدواجای زیر سن است که انجام شده و مشکلات فراوان با فامیلا و با اطفالی که در فامیل به دنیا میآیه با وجود آورده.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تپلاکایم دو تا ام بخای 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن پیازی مکتب از اونمو ماش 30 مزه
تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادن 50000 60000 بی رقمی داره.
چون در ساندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ عواقب ازدواج های زیر سن چی خواهد بود؟ و سن مناسب برای ازدواج کدام سن است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بگوین که عوامل ازدواج های زیر سن چیست و یا بعض خانواده ها بسیار علاقه دارن که فرزندانشان در سن خرد ازدواج کنن، چرا؟
در سالهای اخیر با توجه به آمار و ارقام نرخ ازدواج ها در سنین کم افزایش چشمگیری داشته. طبیعتاً با افزایش این ازدواج ها نرخ طلاق، نرخ خودکشی، مشکلات روحی، پشیمانی، نارضایتی از زندگی مشترک نیز به عنوان نتایج این گونه ازدواج ها در حال افزایش است. خب یکی از دلایل ازدواج در سنین کم فشارهای بعضی از والدین و اصرار آنها به ازدواج زود هنگام فرزندانشان می باشد. این فشارها را می توان ناشی از مشکلات مالی و فقر اقتصادی خانواده ها، رسم و رواج های نادرست و میراثی در بین خانواده های سنتی و همچنین مصلحت اندیشی های بیمنطق والدین نسبت به فرزندانشان دانست. خب از طرفی می توان به عدم آگاهی والدین از عواقب خطرناک ازدواج های زود هنگام نیز اشاره کرد. از شرایط ازدواج اگر بلوغ جسمی و بلوغ فکری و ذهنی را در نظر بگیریم، متاسفانه بعضی از خانواده ها فقط و فقط بلوغ جسمی فرزندانشان را برای ازدواج کافی می دانند. دلیل دیگری که منجر به چنین ازدواج ها می شود، می توان به هیجانات و احساس های کاذب و دروغین نوجوانان تحت نام عشق، اما عشق های زودگذر اشاره بکنیم که با فشار به والدین و خانواده منجر به این ازدواج ها می شود. ببینین مفکوره ها و ذهنیت های نادرستی در بین این گونه خانواده ها وجود داره. مثلا مادری که خودش منتظر بوده تا به یک سن برسه و ازدواج بکنه، یا او ازدواج اجباری بوده یا خودش به دلخواه خودش ازدواج کرده در سن کم و فقط وظیفه خودش را وظیفه همسری و وظیفه مادر بودن می دانسته. مثلا اول باید همسر کسی می شده، یک وظیفه همسر بودن داشته و بعد از او وظیفه مادر شدن را داشته. یعنی فقط و فقط دختر بودن به همه دو چیز خلاصه میشه. او از او مادر انتظاری را نباید داشته باشیم که دختر خود را به مکتب روان بکنه و او آموزش ببینه و بعد راه را برای خودش هموار بسازه. طبیعتاً او دختر هم به مثل مادر خودش در سن کم ازدواج خواهد کرد، یا به اجبار یا به دلخواه خودش، و بعد از او باز هم امو سلسله ای ره که مادر و مادر کلانا پیش برده او هم پیش میبره.
خب دکتر صاحب، ازدواج هایی که زیر سن صورت میگیره، یعنی دو جوان یا نوجوان بگوییم خرد میباشن و با هم ازدواج میکنن، چی عواقب را در پی داره؟ آیا زندگی موفق داشتن میتونن یا خیر؟
خب اگر بخوایم به عواقب چنین ازدواج ها اشاره بکنیم، ببینین عملا این چنین ازدواج ها فرصت تعلیم را از فرزندان میگیره، چه فرزندان دختر باشه چه پسر. خب باز هم تحقیقات نشان میده که این چنین ازدواج ها بیشتر شامل حال دختران میشه. اگر عواقب این گونه ازدواج ها رو در دختران جستجو بکنیم، اول ای که دختران در سنین کم مجبور هستن که یک بارداری رو پشت سر بگذارن، بارداری و حاملگی چه بسا ناموفق باشه، یا ای که احتمال زیاد سقط جنین صورت میگیره. اطلاعات کم در مورد بارداری باعث میشه که حاملگی های ناموفق را پشت سر بگذارانند. نتایج این گونه حاملگی ها از نظر روحی تأثیرات مخرب و شدیدی را متحمل میشن. امکان داره که طفلی که تولد میشه عقب ماندگی ذهنی داشته باشه. امکان داره که او طفل با مشکلاتی در آینده روبرو شود. از طرف دیگر وقتی که مادر خودش یک طفل است، تربیت نادرست فرزندان هم از نتایج این گونه ازدواج ها است. آینده نامعلوم فرزندان هم از نتایج این گونه ازدواج ها است. خب ناسازگاری و اختلاف بین زن و شوهر هم زیادتر دیده میشه در این گونه ازدواج ها و زیادتر پشیمانی و نارضایتی، وابستگی به والدین، دور ماندن از تعلیم و تحصیل و حتی حق کار گرفته میشه از فرزندان، مخصوصا فرزندانی که دختر هستن. خب از آنجایی که همیشه تأمین مخارج زندگی و مدیریت خانواده بر دوش مرد خانه بوده، پسرانی که در سن کم ازدواج میکنن مجبور به ترک تعلیم، درس و مکتب میشن تا با کار کردن مخارج زندگی رو تأمین بکنن. اما با مرور زمان فشارهای زندگی و بارهای سنگینی که نسبت به سن این پسران غیر قابل تحمل هستند باعث به وجود آمدن کشمکش ها در درون خانه میشود. مثلا پرخاشگری ها صورت میگیره، مشکلات روحی و روانی به وجود میاد، اختلافات شدیدی بین زن و شوهر به وجود میاد که در نهایت منجر به طلاق میشه.
خب استاد، میشه بگوین که سن مناسب ازدواج کدام سن است و رای حل چی است؟ چطور میتونیم که از ازدواج های زیر سن جلوگیری بکنیم؟
ببینید، نمیشه سن مشخصی را معیار برای ازدواج قرار بدیم که حتما دختران در این سن و پسران در این سن ازدواج بکنن. چرا؟ چون تفاوت های فردی بین افراد وجود داره، مثل تفاوت‌های شخصیتی، مثل تفاوت‌ها در استعدادها، به همان گونه تفاوت‌ها در بلوغ جسمانی و بلوغ عقلانی و ذهنی و فکری و عاطفی در افراد وجود دارد. چه بسا افرادی به بلوغ جسمی میرسن اما به بلوغ فکری و عقلی و عاطفی نمیرسن. خب وقتی که فردی به بلوغ فکری و عقلی و عاطفی نرسه، احساس مسئولیت نسبت به زندگی مشترک ندارن و وقتی که احساس مسئولیت و توانایی مدیریت و یا اینکه مثلا توانایی برآوردن مخارج خانه و زندگی را نداشته باشند، هیچ معنی نداره ازدواج در اونجا. خب برای تعیین تقریبی سن ازدواج باید به چند نکته اشاره بکنیم. اولی که ازدواج نباید باعث ضایع شدن حقوق فرزندان شود. یکی از این حقوق حق تعلیم و تحصیل فرزندان است. خب اگر ما به صورت دقیق محاسبه بکنیم، تا سن 22 سالگی فرزندان چه دختر چه پسر میتونه که تحصیلات عالی خودشون را به پایان برسونن و در جریان این تعلیم و تحصیل هم به بلوغ جسمی میرسن، هم به بلوغ فکری و ذهنی و عقلی و حتی رشد عاطفی میرسن که این بلوغ باعث درک خوبتر روابط در زندگی مشترک میشه، باعث مسئولیت پذیری در زندگی مشترک میشه و باعث این میشه که آمادگی داشته باشن برای مدیریت یک زندگی. پس چطور میشه جلوی کار را بگیره و چطور میشه این مفکوره ها و ذهنیت های نادرست را پاک کنیم از جامعه؟ فقط و فقط تعلیم، آگاهی دادن به خانواده ها که کودکان را، اطفالشان را به مکتب روان بکنن.
دوستان نهایت عزیز، سید حسین هاشمی روانشناس و متخصص تعلیم و تربیه بود که در مورد چگونگی ازدواج های زیر سن و عواقب آن صحبت می کرد. این برنامه را من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
خوش زنبون که ستات رات لو پات که دشم خوش چه زن بونه که ستات رات لو پات که دشم خوچ زن بونه که 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 نسوزید مرد ملائک خوزه دزان په حال سوز وشم خوش زن بونه که خوش زن بونه که خوش زن بونه که ستاد رات لو با پسل رو که ورتا زن بونه که ساده پغه که ور کلشم خوش زن بونه که خوش زن بونه که خوش زن بونه که کام نظر لاده جهان وی آبوخته نو هم کام نظر خوش زن بون که ستات رات لو پات که دشم خوش زن بون که زلم وادا پورا کوشم خوش زن بون که خوش زن بون که خوش زن بون که خوش زن بون که خوش زن بون که
شازن مو وطن دے دغت دل و بریالو وطن دے آزادی ملما
د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. نن د آزادی رادیو ملمنه د بشری حقوقو او خواله رسنیو فعال رنگینه نور ده. د ماشومانو د سایکالوژي یا ارواپوهنی په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. زه اسمت ساروان مول رنگینی نور سره د مرکې تر بولم. په پیل کې به دا په خپل د ځان پاره درته ووایم.
سلامونه نیکی هیلی سروان سبز په پکتیا کې پیدا شوی هم دی پکتیا البته په هغه ساحو کې چې دنګ غرونه او ښایسته درې په هغه ځای کې پیدا شوی هم بدبختانه زه په هغه وخت کې چې د افغانستان دننه کورنۍ جنګونه وو نو په هغه وخت کې پیدا شوی هم نو په پکتیا کې سره پاتې نه شوو ډېر د افغانستان دننه ښکته پورته م ډېر سره بار کړي ډېر هغې خواته دغې خواته سره لاړو په اخر کې نو هماغه د کډوالۍ ژوند وو هغې ته پسې لاړو
د پکتیا د دنګو غرونو یادونه م وکړه او بیا مو وویل چې د کډوالۍ ژوند وو د دې معلومېږي چې په کم عمر کې مهاجره شوي یاست نو د هغه د پکتیا هغه ښکلا چې ده طبیعي یا د هغه ځای ژوند دی هغه مو لا هم په یاد دی
وو دا ډېره په زړه پورې ده سروان صاحب لکه څنګه چې ماشومتوب د ژوند تر ټولو حساسه تر ټولو هغه مرحله دی چې د انسانانو په ژوند کې ډېره غټه برخه ډېر غټ رول لوبوي هیڅ کله د ماشومتوب هغه خوند لکه ټول حسونه که موږ تاسې ووایو که هغه لید دی لیدل دی که هغه خوند دی که هغه څکل دی که هغه اورېدل دی هغه د انسان په ژوند کې تر اخره پاتې کېږي خدای وکړه هغه څومره سپینسری واوسي یا سپینګیری شي خو هغه له فکره نه وځي نو حتی زه لا په هماغه وخت کې زه له هماغه وخت څخه له اوس هم خوب وینم زه هماغه ماشومتوب په خوب کې وینم د ماشومتوب هغه کورونه هماغه خاطرې نو ټول مې په یاد دي ځکه زه ډېره کوچنۍ نه وم په تقریبا همدا اووه کلنۍ شپږ کلنۍ پورې لا په افغانستان کې سره ښکته پورته کېدو بیا چې د کډوالۍ ژوند هم شو ډېر لرې نه و تللي همدغه پښتونخوا ته سی لاړو چې ډېر افغانان البته چې نږدې وو هماغه له لارې ولاړل نو تګ راتګ مو بیا هم کېده نو افغانستان مې هېر نه دی ډېر ژور او ډېر لکه پښتو کې موږ تاسې وایو چې لکه پرون ورځ دغسې په ذهن کې پاتې دی
لکه چې همدا د پنځه یا شپږ کالو تر یولسو کالو په منځ کې عمر د انسان نه هېرېږي دلته وایي چې د انسان شخصیت هم همدغه وخت جوړېږي همداسې
بالکل سروان صاحب دا خبره د روانشناسۍ له اړخه هم زه تصدیق کولی شم چې دغه وخت دغه شېبې د دې عمر هغه جوړښت هېڅکله د انسان له ذهنه نه وځي او د انسان شخصیت له همدې ځایه جوړېږي دا خبره بېخي سمه ده
د خپلو زده کړو په باره کې وایاست چېرته مو درس ووایو او څه مو وویل
دا ډېر په زړه پورې ده سروان صاحب زمونږ اولین استاد یا ښوونکی که زه ووایم زموږ خپل پلار وو نو ډېر په هغه نشته حالات کې ځکه چې کورنۍ جنګ وو په افغانستان کې هېڅ نه وو لکه د بېګا او سبا ډوډۍ چاته نه پیدا کېده نو دا خو لویه خبره وه چې د ښوونځي ته تګ یا مثلا کتابچه نو خدای ډېر شیان به مو په سکرو سره لیکل په کاڼو په مځکه نو بابا د موږ اولین استاد وو اول مو زده کړې هغه د چا خبره څو صنفونو پورې لا د څخه کړي ځکه کله چې په کډوالۍ کې ژوند وو موږ اول دوهم صنف ویلو ته بالکل عجات نه درلود ډېر څه په کور کې زده کړي وو نو راسنې په درېهم څلورم صنف کې سره کېنولو نو هغه ابتدایي زده کړې هماغه د کډوالۍ په وخت کې وې بیا څه په افغانستان کې وی لوړې زده کړې مې هم کړې نیمې عمل ته وښیه نیم دلته په اروپا کې چې زه اوسم نو ما دوه برخې لوستې دي یو چې دی هغه اقتصاد او اداره دی او دوهم مسلک مې د ماشومانو په ارواپوهنې کې زده کړې کړې
په څه بوخته یاست او له خپل کاره څومره راضي یاست
و زه په خپله راضي یم ځکه نه یوازې دا چې زه مثلا په اروپا کې یو رسمي کار ترسره کوم زه له ډېره وخته د افغانانو لپاره عموم کې د کډوالو لپاره په ډیرو خیریه ټولنو کې د افغانانو لپاره البته په ترجمانۍ کې نه افغانانو لپاره د پاکستانیانو هندوستانیانو یا دغسې د ایران د خلکو لپاره یا کله کله په انګلیسي ژبه د نورو لپاره به مې ترجماني هم کوله او تر څنګ په خیریه ټولنو کې ډیره فعاله ونډه مې هم مخکې درلوده او یا هم اوس هم لرم نو ډیر راضی یم. ما ته په کور کې سروان صاحب ما ته په کور کې دی خیریه ټولنی نوم اخلي. وای ته خیریه ټولنه یې چار ځای کې چا ته غم ورپېښ دی وای ته منډې وروهې. ما ډېر زیات خوښېږي اصلا انساني ارزښتونو ته، هغه هم بیا چې د خپل هېواد خلک وي. لا خبره نږدې کېږي، رښتیا به سره وایو، صادق واوسو. نو د انسانانو او د خپل افغانانو په غم و درد ډېره ویرجنه کېږم.
تصویر چې له کډوالو سره سروکار لري حتما به جالب قصې هم لري، خاطرې به هم ترې لري، ځکه چې له کډوالو سره سروکار لرل له خاطرو خالي نه وي، که څنګه؟
دا خبره ده سروان صاحب، ځکه دغه دواړه هیوادونه دا یوازې دوه هیوادونه نه دي، بلکې یا اروپا ته راتګ له افغانستانه یا له بل آسیایي هیواد څخه یا له افریقې څخه یا ځای څخه، دا دغسې لکه بلې نړۍ ته چې ځي، لکه یوې پیښې بلې بل سیارې ته چې ورننوځي، ځکه اسمان ځکه توپیرونه سره لري. که دغه انسان داسې په عادي ژبه ووایي، دا ټول پنځه حسونه د انسان له کاره لویږي. ته هغه څه نه اورې چې تا اورېدلی وي، ته لکه ژبې عمومي هدف دی، ته د بلې ژبې خلکو سره باید وګړېږي، ته هغه څه خبرې نه کوي کومې چې تا تر اوسه کولې، ته هغه څه نه خورې چې تا خوړل، ته هغه څه نه ګوري چې تا لیدلي دي. نو دا انسان دپاره واقعا یو ډېر غټ شاک دی، لکه له اسمانه مځکې ته یو څوک را وغورځوه. نو دغسې ډېرې پېښې یا مثلا ډېر تندوونکي، ما ته خپله یو څوک یوه خاطره را پیادېږي، ما زیاتره وخت لکه ما خندوي. موږ تاسې په افغانستان کې پیشوګانې سپي هر شی لرو، حیوانات په کور کې ورسره رالویو، خو موږ نوم نه ورکوو. زه اول ځل یو سای مېلمانه شوې وم، نو ما ته وویل وای خاوند مې او لورا چې دا وای دواړه چکر هغه ته تللي دي قدم وهلو ته راځي. نو ما فکر وکړ چې دا لورا یاتمن لورکه ده. نو کله چې خاوند راغی وای دا مې خاوند دی او دا لورا ده. نو زه د یوې تاخې دپاره دغسې شاک شوم. ما فکر وکړ چې خدایه، ما ته ښکاري نه، په سترګو کې مې فرق راغی، دا لورا ولې نه ګورم؟ هغې خواته دغې خواته مې وکتل، ما زه خو لورا نه ګورم. ما ته وای دا چې داسې مې ورته وکتل، یو کوچنی غوندې سپیکه غوندې وه. نو ډېر مې له ځان سره وخندل. ما تر اوسه پورې دا خاطره خندوي. یوې دقیقې لپاره مې وویل چې خدای ما څه شوي دي. خو وروسته مې چې پام شو، نو هغه تر اخره پورې به ما کله دغه کورنۍ وکته، ما به ورته ویل چې سپی راشه، دوی به له شا له خوا غږ راباندې وکړو، وایي سپی نه، لورا نومېږي. نو زه تر دغسې ډېرې خاطرې دي چې سړی خندوي.
ډېر ښه، دا خو ستاسو خپله خاطره شوه. د مهاجرو کومه کیسه یا خاطره نه لري؟ دوی چې عموما اروپا ته راځي عجیب او غریبې قصې کوي، د خپل د ژوند او د مشکلاتو یادونې کوي، ځینې یې ډېرې جالبې وي.
څومره چې انسان، موږ افغانان فکر کوو چې موږ ډېر یو بل سره مینه لرو، دومره بدبختیو د لاسه، دومره جنګونو باوجود موږ افغانان ډېر خواږلخت لرو په خپلو کې. په دې خاطر زه په دې خبره هم ډېر قوي باور لرم چې موږ یو ملت یو. نو دغسې ډېرې پېښې مې کتلي دي. ډېر وخت ما ځان سره ویلي چې زه باید بې طرفه پاتې شم، ځکه زه نه یوازې د مهاجرینو د ریاست سره یا وزارت سره کارمندې په صفت، بلکې دغه د پولیسو سره ما قرارداد درلود، کله به چې دوی کوم افغانان ونیول یا به یې پیدا کړل یا به دوی ته ورغلي وو، نو هغوی د سبتنام دپاره یې اړتیا وه چې ترجمانه ورته راولي. نو هغلته لا خبره خطرناک وي چروان صاحب، ځکه پولیس تیار وي که مجرم واوسې یا ته خپله غلطي وکړې، خو راسم به ځان ته کار ولټو. په خدای په هماغه شېبو کې به مې ورته ویلي چې هلکه دا خبره بېرته در واخله. نو هغه پولیس په دغسې تعجب راته وکتل، ما خو دومره خبرې نه دي کړې. ما ورته وویل چې موږ ژبه خو بېل ډول ژبه ده، موږ باید تشریح زیاته پکې ورکړو. نو دغسې خبرې ډېرې شوې دي چې ما ورته ویلي دي چې دا خبره بیخي زړه ده، اوس دغه در واخله، دغه ځای کې دې دغسې وویلې، اوس یې بدله کړه. نو صادقه باید واوسم، دغسې پېښې ډېرې شوې دي. یو وخت په زړه پورې دا وه چې د یوې مور او لور ستونزه سره را پیدا شوه. افغانستان کې خو موږ دغسې بدبختانه چې هغه بده خوام لرو چې موږ تاسې دغه جلکۍ یا انجلۍ چې کومه ده، دا دغسې خپل ملکیت ګڼي، که هغه پلارګنۍ ده که خسرګنۍ ده، یعنی دوهمې درجې انسان په سترګه. البته په دې څو لسیزو کې کنې دا د موږ تاسې د کلچر برخه نه ده. نو په هغې کې د مور و لور ستونزه وه سره، نو خپلو کې سره ناستې د هغه سره ونښتې، جنجال یې شو. زه اوس په دې جنګ منځ کې ورته وایم چې ترورې ته لږ صبر، چې زه ترجمانی ورته وکړم. وروسته مې خپلې خبرې ته خپله خندل چې په جنګ کې چا صبر کړی چې زه به تاته صبر وکړم؟ نه، ما کنځا دومره ورته ترجمانی که دومره نه. نو دغسې پېښې زیاتره وخت پېښې شوي چې ما په خپله وروسته بیا ورته خندلی یم، یو بې طرفه پکې پاتې شوي نه یم، بدبختانه یا خوشبختانه.
دا آزادی رادیو میلمنه د بشری حقونو او خال رسنوی فعال رنگینه نور ده. د خپل رسمي کار تر څنګ نور څه مصروفیت لري؟ مثلا ځینې خلک یو سرګرمي لري، لکه یو څوک به ویني چې په ټولنیزو شبکو کې بوخت وي، یو څوک یو شی ټولوي، کلکسون جوړوي. تاسې کومه سرګرمي یا هابي لري؟
سروان صاحب، د دې رسمي کار تر څنګ په دې خیریه ټولنو کې خوله ډېر وخته به مو کار کوه، هغه خپل سپورت یا خپل هغه د انګلیسي په خبره هوبیسته به مو کم وخت پکې ویسته. خو له کله څخه چې د افغانستان دغه دوه کلانه دوره، دغه د جمهوریت رنګېدل، له دې څخه وروسته خو په ټولنیزو رسنیو لکه په ټویټر باندې مو ډېر فعالیت وکړ، ځکه افغانان د ډېر لوی شاک سره مخامخ وو. زه په خپله شاهده یم، اوس خو دغه یو اول لومړنی اول کال چې و، په دې کال کې به مو ټوله شپه سپیس کوو، دغسې آنلاین په ټویټر باندې به یو سپیس نیوه، افغانانو به خبرې پکې کول. یعنی زه باور وکړي چې دا یو ډول ویر احساس اوسم لرم چې هغه حالات یاد ته راولم چې زخت ډېر افغانو سرتېرو به پیغامونه را ته پرېښول چې خورې که د تا دا خبرې پرون مونږ نه وای اورېدلې، مونږ نږدې وو چې بیخي ځان وژنه وکړو، ځکه دوی یو ډول د وجدان ملامتۍ احساس کوو. دوی فکر کوو چې دا څه را پېښ شول، واقعا مونږ ملامت یو، ځکه نړۍ په لویو لاس باندې پر افغانانو باندې پړه اچوله، لا تر اوسه هم پرې اچوي چې دوی ماته خوړلې ده. نو دا د ماتې خبرې وانه، دا جنگ نه دی شوی په افغانستان کې، ماته به یې ولې خوړه. نو زه ډېر فعالیت په ټویټر کې لرم، فیسبوک پاڼه هم لرم، خو دومره نه. او کله نا کله د ژورنالیستانو سره کومې مرکې یا مثلا کوم غونډې یا غویتم، او په څنګ کې د پی ټی ایم سره هم خپله ملاتړی یم، کانفرنسونو ته ورځم، غونډو ته ورځم، کوم لاریونونه یا هغوی کې ونډه اخلم. نو زه تر هر حده مې چې د افغان انسان لپاره، د افغان انسان لپاره د حق د غږ پورته کولو چانس لاسته راغلی دی، ما دریغ نه دی تر کړی.
تاسې مخکې د توپیر یادونه وکړه چې له ښځو سره په افغاني ټولنه کې ځینې خلک توپیر کوي او حتی خپل ملکیت یې بولي. په دې ټولنیزو شبکو کې هم کله ناکله متوجه شوي یو کومې ښځې چې فعالیت کوي، هغوی د ځینو نارینه وو له بد غبرګون سره مخامخ کېږي. تاسې څنګه
وو چروان صاحب دغه ستونزه خو مونږ تاسې لرو په دې څو لسیزو کې؟ کنی دا د مونږ تاسې د کلچر برخه هم نه دی. زه ډېر لرې نه ځم، زه افغانان د کېږدۍ تر تندې پورې ورولم. که تاسو فکر وکړئ، مونږ تاسو فکر کوو چې مثلا د کوچیان د افغانانو یا د پښتنو تر ټولو هغه پاتې برخه ده، بې تعلیمه دي او بې سواده دي. که هغوی ته تاسو وګورئ، په هغوی کې ښځه رهبره ده، په هغوی کې ښځه منیجره ده، په هغوی کې ښځه واک لري، په هغوی کې پر ښځې باور دی، په هغوی کې ښځې پوره برابر مسئولیت لري او هماغه اجتماعي یا ټولنیزه ونډه هم برابر لارینهو سره لري. کوچیان یو ځای اتن کوي، کوچیان یو ځای کډې بروي، کوچیانو کې ښځه د اوخ جلاو نیسي، د اوښانو د کاروان. دا په دې معنی دی چې هغې سره ټول واک ورسره دی. خو بد پښتنه په دې اخري لسیزو کې د ځینو سختریزو ډلو له امله په لویو لاس باندې پر افغاني ټولنې دغسې یو تصویر ورته پل شوی دی چې ښځې ته د دوهمې درجې په سترګه لیدل کېږي. نو میډیا یا ټولنیزې رسنۍ خو هم له دې څخه لرې نه دي، همدغه کسان دي پکې له اسمانه خو نه دي ورته راښکته. وو توپیري چلند شته، ډېر په ډېره زیاته د دردونکي دا دی سروان صاحب، چې د برخې خبره راشي بیا ښځه ټیټه ګڼل کېږي، خو چې بیا د کرکې یا مثلا د دې پر وړاندې د درېدو خبره راشي بیا تر ټولو زیاته جزا ښځې ته ورکول کېږي. همدا اوس کوم کسان افغانستان ته ولاړ شي چې هغه نارینه دي او طالب طلبي وکړي، هغه ته صیب کلمه لپسې استعمالېږي، خو که ښځې وکړه تر ټولو زیاته رسوا کېږي. نو دا ډېره دردونکې ده، دا شته. زه خپله ورسره مخامخ شوی یم، ټولې ورسره مخامخ کېږي. خو زه فکر کوم زموږ غږ له دې څخه زورور دی، موږ له دې څخه زورور یو چې د دغسې ځینې کسانو دغه مرداره مفکوره دې پر موږ باندې تطبیق شي. نه، ځان نه ورته ټیټه وتوکل په خدای.
یعنی که له دا ډول خبرو سره مخامخ شوي یاست، انتقادونو یا کله ناکله ممکن سپکو خبرو سره مایوسه شوي نه یاست، د دې سبب کېږي نه چې تاسې له خپل فعالیت لاس واخلئ؟
نه، شکر دی، ځکه مخامخ شوی یم، په دې کې درواغو ته ځای نشته، ځکه دوستان هم شهیدان دي او دغسې کمنټونه هم پرې دي، اختار هم درته کوي، کنځاوي هم درته کوي، د سپکاوي یا د ټیټ خودو هڅې دیم کېږي. خو زه په خپله په دې باور لرم چې دا ماته لا قوت راکوي، ځکه زه په دې پوهیږم چې که زه که دما غږ یا دما شخصیت لوړ نه وای نو دوی پر ما باندې دغسې نیوکې نه کولې. ماته دا لا قوت راکوي او زه د داسې حالاتو سره اوس عادي شوی یم، تاثیر نه راباندې کوي. خو خفه کوونکي دا خبره، ځکه چې ډېرې دغسې انسانان یا دغسې افغاني مېرمنې دي چې پر هغوی باندې تاثیر کوي، ولې نه کوي؟ انسان چې انسان دی، ژوندی موجود دی، روحیه لري، احساسات لري، هغه هم زموږ په څېر ټولنه دی چې عزت لري، کورنۍ درپسې پشا ده. ځکه بد پښتانه یا خوش پښتانه یوه ښځه یوازې خپل ځان په ټولنه کې نه، هغه د نصیب خبره ریپرزنټ کوي، د خپل ځان خودنه نه ده چې د خپل ځان مسؤلیت په غاړه واخلي، بلکې د ټول کورنۍ د عزت د کلي لا نوم پسې تړلی دی، د قوم نوم پسې تړلی دی، بیا د ټول ولایت نوم پسې تړلی دی. نو دا خو رسک خودی، خو چې زه یې وانخلم څوک یې واخلي؟ چې زه دا خبرې په سر وی نه وسم او له میدانه وتښتم، نور به بیا نور به څنګه جرات وکړم؟
دا سړی رادیو میلمنه د بشری حقوقو او خال رسنیو فعال رنگینه نور ده. تاسو وویل چې د سایکالوژي یا ارواپوهنه ملوسته ده، اول خدای را توې چې دا مو په پاکستان کې ولوسته او که په اروپا کې؟
نه په اروپا کې.
څنګه کولای شي چې په دې برخه کې چې زموږ په وطن کې کم کار شوی دی، دا خپل علم، دا خپل پوهنه وګړي تم په شکل سره انتقال کړي؟ مثلا ممکن یو لارې دام وي چې په دې برخه کې کتاب ولیکي. تاسو څه کار کړی دی؟
دا ډېر صحیح خبره کوي سروان صاحب، ځکه دا ډېر وخت هم نه دی شوی چې زه د کلونو د مسلک فارغه یم، یا ډېرو کلونو، البته کلونو فارغه یم خو له ډېرو کلونو نه. نو زه په دې هڅه کې وم، چې زه به ډېر کار کوم، ځکه زموږ په ټولنه کې خورا زیات دې برخې ته اړتیا ده. پر موږ کې ظاهرا چې څوک زخمی شوی دی، یا مثلا په ظاهر کې لیدل کېږي چې د انسان تداوي درمل دی وشي، خو د انسان باطن بیخي پټ پاتې دی، بیخي هغه د انسیب خبره اګنور کوي. څوک په دې باور لا نه لري چې روح یا د موږ تاسې اروا یا د موږ تاسې دننه وجود هم مریضېدای شي. نو دې ته ډېره زیاته اړتیا ده، زه فکر کوم تر ټولو زیاته اړتیا ده هغې ته ده چې موږ تاسې ارواوې روغې کړو، موږ تاسې د انسانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو، ځکه دا د موږ تاسې راتلونکی نسل دی. او دغه اوس چې د موږ تاسې کوم نسلونه دومره سره ګډ وډ دي، دومره سرګردان دي، په موږ تاسې کې دومره بده ورځ ده، د دې علت دغه دی چې دغه د څو لسیزو د موږ تاسې د ماشومانو ارواوې وځپل شوي، زخمي شوي. افغانان ډېر زیات زخمي خلک دي، نو دوی ته کار کول په کار دی. تاسو ډېره ګول خبره وکړه، زه په همدې پلانونو کې سره لګیا یم چې په هر صورت وي کتابونه پرې لیکل په کار دي. یوټیوب دی، نن سبا خو د میډیا وخت دی، یو یوټیوب چینل ته په کار لګیا یم چې یو چینل ولرو، تر څو په سپیسونو کې خو په دې باندې کله نا کله سپیسونه نیولي کار مو په کړی، خو هغه له منځه ځي. هغه که چا ونډه په کې واخیسته وایخیسته کنه، یوه میاشت یا څومره وخت پورې نه پوهېږم، سپیس له منځه ځي، هغه ریکارډینګ له منځه ځي. خو یوټیوب تر ټولو ښه خبره دی، کتاب لیکل تر ټولو ښه خبره دی. زه وخت نا وخت مثلا د دې ازادي راډیو د ژورنالستانو سره په دې باندې مرکې درلودې. زه ډېره هیله لرم چې زمونږ سره دغسې پارکو کې ژورنالستان مرکې وکړي، مونږ ور وغواړي، د مونږ غږ ورسوي تر افغانانو. ځکه راډیو په افغانستان کې، تلویزیون هم صحیح دی خو راډیو په افغانستان کې ډېر منل شوی، هر افغان رسیدګي ورته لري، کلي ته رسېدلې میډیا ده، دا د هر کور ته رسېدلې ده. نو دغسې هیلې شته او کار کول په کار دی، په دې کې هېڅ پانه د منلو وړ نه ده. له ما پیل پر بل باندې ختم، له بله فعل پر ما ختم، دا د موږ تاسې مسؤلیت دی او دا د ټولنې حق دی پر موږ باندې.
تاسې د دې لپاره چې زده کړې مو ډېر له هېواده بهر کړي دي، که هغه پاکستان او یا اروپا ده، په خپله ژبه څنګه څومره مسلطه یاست؟
تاسې باور وکړئ سروان صاحب، زه ځکه ډېر طالبان چې ماته احترام کوي په دې کوي چې زه د هر طالب کنځاله ورته املای ورته سماوم، بېرته ورته لیږم، ورته همدغسې املا ولیکي. زه ډېره پر پښتو ولاړه ما ټول ژبه خوخیږي په دې کې شک نشته. پښتو مې له پلار زده کړې، وروسته مې له ورونو زده کړې، له مشرانو ورونو خوندو. نو دا په زړه پورې خبره ده چې د دې باوجود چې موږ پر پښتو باندې زده کړې نه دي کړې، زه ډېره ښایسته پښتو لیکم. یعنی په دې باید وویاړم، ځکه دا د ویاړ ځای دی. موږ باید خپل ځان باندې وویاړو، ویسته یې کومه ښېګړه چې موږ ولرو. زه ډېره ښکلې پښتو لیکم، تر کوم ځای پورې چې دا له ډېرو کسانو ستایل شوې ده. زه په پښتو کې لا شعر لیکم. نو زه نو دا به ماته ستونزمنه نه وي چې زه مثلا کتاب یا لیکنې وکړم د افغانانو دپاره په پښتو کې.
بله، ډېره زیاته مننه. که کوم شعر مو په یاد وي، کوم که ټوله نه وي او دوه بیته یې ووایاست؟
په دواړو سترګو دا خو به درته ووایم، بس لږ وخت ضرورت لرم چې زه یې راولټوم. زه آزاد نظم لیکم، شعر خو شعر هم کله کله، خو دا به ډېر سپکاوی وي هغه درنو شاعرانو ته. نو زه لیکم په ټویټر یې خپروم، له ډېرو کسانو څخه تشویقېږم. لیوال صاحب ډېر خوښي، یار وخت وایي رنګیزې لیکه لیکنې ما پرېږده، ښه شعر لیکه. نو زه کله کله یو خنیم احساس لیکم، مثلا د ما یو دا شی خوښېږي. یو بله شوخیم کله کله کوم، دغه د طالبانو ځینې لوړپوړي چارواکي شعر لیکي، زه بیا شعر ورته چپه کوم د تانی په شکل یا د پیغور په شکل ورته لیکم. پیغور ښه دی، باید سړی ورکړي چې څوک افغان ټولنې ازار نه کړي، هغوی ته پیغور زه پر ځای بولم. پسې وګرځېدم که یو چیز مې سره را پیدا کړل، دا خو دومره ښه شعر نه دی، خو بیا به م درته ډالۍ کړم.
مهرباني.
زما مینې له ما ورکې، خلاصوم به دې له کرکې. نن هغو د لاس تر پرې کړ چا ته تا چې کړې چکچکې. که رښتیا امریکا تللې د ډرون څه کوي چورلکې. تلی بوټی دی د زهرو مخې وبکړي ترپکې. کاش کې ځینې بیا راشنه شي د افغان په لوی ځمکې. دا خو کله کله خپل احساس راخلم، بس لیکم. بالکل سروان صاحب، زه په هغې کې لاګیا یم، دغې ته لاره پیدا کوم، ځکه داسې پوخ کار پکې کول پکار دی او په ډېر ساده ژبه د موږ خلکو ته ویل پکار دی چې څه شی دي. ځکه زه فکر کوم پښتانه وایي په هغه څه شی دي، په پښتو کې متل کې وایي په شیدو څه وایي له مستو بیبیږي. نو پښتون دغسې څو ځل له داسې حالات سره مخامخ شوی چې اوس څنګه په اصلیتوب شکل ورته راشي، راسن ویره لري، راسن یو ډول لاره درته بندوي، نه غواړي. نو په ډېر ساده، په ډېر هماغه ټولنیز کلچر برابر باید ورته وغږېږي.
دا و د آزادی رادیو میلمنه د ماشومانو ارواپوه د بشری حقونو او خواله رسنیو فعال رنگینه نور.
Por tu در سرخانه دوران شجوگی در سرخانه